Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه ته هر کله نن د پنځم به ورځ د 1491 هجری لمریز کال د کب یهود 15 د 2012 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر او د برتانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې دوی دواړه د پلان سره سم له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د کندهار د پنجوایي د پیښې تورن امریکایي عسکر له افغانستانه ایستل شوی دی. کې چې سکال 8 میلیارډ ډالر له افغانستان ایستل شوی، آیا دغه پیسې چې د افغانستان د کرنې بودیجې دوه برابر دي له قانوني لارې له دې هېواد ایستل شوی دی او ورته نورو پښتنو ته د افغانستان بانک مرستیال په همدې خبرونه کې ځواب وایي؟
دغه شک نشته چې پیسې د افغانستان د هوایي میدان څخه تللې، اما دغه پیسې دلته یو تر بل عمل په اساس باندې تللې.
خو لومړی په مکرې دي سات مهم خبرونه ته پسر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د دفاع وزیر وايي متحده ایالات په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ورستو پیښو سره سره په دې هیواد کې د خپل ماموریت په اړه نظر بدل نکړي. د امریکا ولسمشر وايي ایران باید نور په دې پوه شي چې د اټومي پروګرام پر سر د راپورته شوې لانجې د ډیپلوماتیک هواري دریڅه په کوچنۍ کېدو ده. سعودي عربستان پرون وویل چې په سوریه کې خپل سفارت تړلی او له دې هیواد څخه خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په افغانستان کې افغان لوري ته د ناتو د ماموریت د سپارلو پر پلان خبري وکړه او په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دواړو د پلان سره سم د افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. دواړو مشرانو په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په باثباته کېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. اوباما وویل د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان څخه د ټولو محاربوي سرتیرو د ایستلو پلان لا هم پر خپل ځای دی.
That transition is already underway and about half of all Afghans currently live in areas where Afghan security
دای وای افغان لوري ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر لا دمخه پیل شوی او روان دی او نیمه افغانان د محل په غوسی مو کې اوسېږي چې د امنیتي چارو مسؤلیت خپل افغانانو ته سپارل شوی دی. نن ما او صدر اعظم کامرون د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال هغه پلان چې موږ پرې په لزبون کې له خپل متحدینو سره سلا شوی او یو وار بیا تایید وکړ. په افغانستان کې وبخي یو ور بیا تاکید وکړ، په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا په تیر وطن د قران پاک د نسخو سوځولو او په دې ورستیو کې د امریکایي سرتیرو لخوا د 14 افغانانو وژلو له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو د پخوانی پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې. اوباما همدارنګه وویل د هلمند چې له افغانستان سره به د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون رسمي پړاوونه هم د مې تر میاشتې چې پکې د ناتو د مشرانو غونډه جوړیږي بشپړ شي. په دې غونډه کې چې په شیکاګو کې جوړیږي له افغانستان څخه د ناتو د سرتیرو د وتلو مهال ویش به هم نهایی شي. امریکا او برتانیا دواړه په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه کې تر ټولو ډیر سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا پرون وویل په افغانستان کې د خپلو سرتیرو او افغان چارواکو سره په یو لړ لیدنو کې وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ورستو پیښو سره سره په دې هیواد کې د خپل ماموریت په اړه نظر بدل نکړي. پرون چې کله په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت الوتکه کوزیدله، نو د الوتنې کرښې ته نږدې یو غلا شوی موټر چې ظاهرا یو افغان چلاوه اور واخیست. د ایساف ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې لیون پنیت او د نوموړي شاوخوا کسانو ته هیڅ ډول زیان نه رسېدلی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورېدای شئ. د امریکا پوز وای هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی پرون ناوخته د افغانستان څخه انتقال شوی دی. د پنټاګون یو وایان جان کیربی رسنیو ته ویلي چې دا سرتیری له افغانستان څخه د قانوني سپارښتنې پر بنسټ انتقال شوی دی. نوموړي وویل موږ په افغانستان کې د نوموړي لپاره مناسب زندان نه لرو. ښاغلي کیربی په داسې دوسیو کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو د ساتنې ځانګړي ځای ته اشاره وکړه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې موسکو پر هغې نوې معاملې غور کوي چې له مخې امریکا او ناتو کولی شي د روسیې هوایي اډې افغانستان ته د خپلو سرتیرو او پوځي اکمالاتو د رالیږد لپاره وکاروي. لاوروف د روسیې پارلمان ته وویل دا ګام به د روسیې د خپل امنیت په ګټه وي. دا به لومړی ځل وي چې د روسیې پر خاوره د ناتو پوځي اکمالات تیریږي. وروسته له هغې چې پاکستان د ناتو پر مخ لارې وتړلې، واشنګټن او متحدین له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو او پوځي وسایطو د ایستلو لپاره د نورو لارو په لټه کې شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د ایران پر اټومي شخړې او همدارنګ د سوریې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. باراک اوباما ویل د ایران د اټومي شخړې د هواري لپاره لړنیوالو بندیزونو او نورو هلو ځلو وروسته نور باید ایران په دې پوه شي چې په دې برخه کې ډیپلوماتیک هواري دریڅه د ډیپلوماتیک هواري دریڅه په کوچني کېدو ده. د برتانیا صدر اعظم له تهران څخه وغوښتل چې د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره د دې هیواد د اټومي مسلې په اړه راتلونکي خبرې جدي ونیسي او ټینګار وکړي چې د ایران اټومي کړکیچ د واری لپاره ټول انتخابونه پر ځای شته. نن د مارچ 15 په سوریه کې د رژیم ضد مخ په زیاتېدونکو خونړي پاڅون پایل دی چې پای ناڅرګند دی. لومړی کلیزه ده ملګرو ملتونو اټکل کوي چې تر اوسه به 8000 کسان وژل شوي او 2230000 نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي، چې ویل کېږي 10000 له دې هېواده بهر ته تګ ته اړ شوي دي. د سوریې په هومس، ادلب او درهاک د یاغي وسلوال پر مورچلو د سوریې د حکومتي ځواکونو د وروستیو سختو حملو سره د بشار الاسد د رژیم پر ضد سخت مقاومت دوام لري. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان چې اوس د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې ګډ استازی دی، پرون وویل چې د دمشق ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د کرس پارلو وړاندیزونو په باب د بشار الاسد رژیم څخه ځواب ترلاسه کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ګډ استازي انان د خپل ویان د لارې ویلي چې دا د بشار الاسد د ځواب په اړه ځینې پوښتنې لري او د ځوابونو په لټه کې دی. سعودي عربستان پرون وویل چې په سوریه کې خپل سفارت تړلی او له دې هېواد څخه خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. د سعودي رسمي خبري آژانس د دې هېواد بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله ویلي دا پریکړه په سوریه کې روانو پیښو ته د کتنې په رڼا کې شوې ده. سعودي عربستان بیا د دمشق خلاف د نړیوال اقدام او د بشار الاسد رژیم مخالفانو ته د وسلو ورکولو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2019 څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 15 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې. د امریکا ولسمشر او د برتانیا صدر اعظم پرون په دې ټینګار وکړ چې دوی دواړه د پلان سره سم د افغانستان نه د 2014 میلادي کال تر پایه د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د امریکا متحده ایالات به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو سره په دې هیواد کې د خپل ماموریت په اړه نظر بدل نه کړي.
If we maintain a steady, responsible transition process, then I am confident that we can put Afghans in a position where they can deal with their own security.
د امریکا پوز ویلی هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوایي کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی پرون ناوخته له افغانستان څخه انتقال شوی دی. ویل کېږي سکاله 8 میلیارد ډالر له افغانستان ایستل شوی. آیا دغه پیسې چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې دوه برابر دي له قانوني لارې د دې هیواد ایستل شوی؟
دغه شک نشته چې پیسې د افغانستان د هوایي میدان څخه تللې، اما دغه پیسې دلته یو تر ځل عمل په اساس باندې تللې.
په دې اړه مو د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هوډوال سره مرکه کړې. په ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه مطلب لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په ګډه په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره بشپړ ملاتړ څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې هیواد کې په دې وروستیو کې شپږ برتانوي سرتیري ووژل شول او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر له لوري د 1400 ملکي وګړو په بې رحمانه وژنه افغانان ډېر په غوسه شوي دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ایران او سوریې په مسلو هم خبرې وکړې چې د خبري غونډې حال به واشنگتن د هارون باچا په رالیګلی راپور کې واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خپله تګلاره کې به هیڅ کوم ناڅاپي بدلون رانولي، او ورسره د هغو خبرو پخلی هم وکړل چې وایي راتلونکي کال به په یاد هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنګي ماموریت په یوه ملاتړي او مرستندویه ماموریت بدل شي. نوموړي زیاته کړه په تیرو کلونو کې د عراق د جګړې له کبله د افغانستان د آرامولو ستراتیژي لږ ډېره اغېزمنه شوې، خو په دغه هېواد کې د موجودو ننګونو په ادراک کولو یې هوډ ښکاره کړ چې افغانانو ته د دوی د هېواد د امنیت د ذمهوریو پیل شوې بهیر به له ټاکل شوي مهالویش سره سم سرته ورسیږي. موږ نشو کولی هغه ستونزې چې دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې پرتې دي له پامه وغورځو، خو که چېرې موږ د ذمهوریو د انتقال پروسه لکه چې موږ جوړه کړې ده په هماغسې مسؤولانه او ثابته توګه پر مخ یوسو، نو بیا زه باوري یم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسولی شو چېرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپله سنبال
کړي.
ښاغلي اوباما همدغه راز ادا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي او برتانوي ځواکونه لګیا دي، مهم پرمختګونه کوي چې په خبره تقریبا نیمایي برخه افغانان دا مهال د افغانستان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت یې وار له مخې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. نوموړي د دې حقیقت په منلو چې د امریکا او برتانیا دواړو هېوادونو خلک د افغانستان د شاوخوا یوې لسیزې اوږدې جګړې ستړي کړي، یادونه وکړه چې په ترڅ کې دوی وکولی شول د القاعده مشرتابه له منځه یوسي او د ترهګر بریدونو ظرفیت ورله ټکڼې کړي. په افغانستان کې د خپلې ادارې د تګلارې د بریا د براک اوباما دعوې په داسې حال کې مخې ته راځي چې راپورونه وایي په دې تېرو اونیو کې اول د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځېدو او ورپسې بیا په کندهار کې د یو امریکایي سرتېري لخوا د شپاړسو ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله په دغه هېواد کې امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي دي. راپورونه دا هم وایي چې له تاوتریخوالي ډکې دغه وروستۍ پېښې ښایي د واشنګټن او کابل ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ځنډنې کړي. د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په یو رسمي سفر امریکا ته راغلی د افغانستان د امنیتي وضعیت له امله تسلی ښکاره کړه او ډاډ یې وښود چې اوبه کولی شي د 2014 کال تر پایه افغانستان یو وار بیا د ترهګرو د پناه ځای له جوړېدو څخه وژغوري. موږ د دې خبرې په یقیني کولو کې مرستې کولی شو چې افغانستان پرته د یو زیات شمېر بهرنیو ځواکونو له موجودیته خپل امنیت خوندي کړي. موږ دا مهال د خپل پوځي ماموریت په آخرنیو پړاوونو کې یو، مطلب دا چې د افغان ځواکونو د تربیې دوره بشپړېدو ته نږدې شوې چې دغه شان دوی د خپل امنیت ذمهوارۍ پر خپله غاړه واخلي. ښاغلی کیمرون بیا د افغانستان امنیتي وضع په داسې وخت کې د تسلۍ وړ بولي چې د راپورونو پر اساس دغه تېره اونۍ دغلته په ګزمه وتلي شپږ تنه برتانوي عسکر د سړک د غاړې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول.
د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم په داسې حال کې له افغانستان له پلان سره سم د ځواکونو د ایستلو پر پلان ټینګار کوي چې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا پرون په افغانستان کې د خپلو سرتېرو او افغان چارواکو سره په یو لیدنو کې وویل متحده ایالات به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو سره سره په دې هېواد کې د خپل ماموریت په اړه نظر بدل نه کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې پرون کله د نوموړي الوتکه په هلمند کې کوزیدله نو د الوتنې کرښې ته نږدې یو غلا شوی موټر وچول شو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
کله چې پرون په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پانیتا الوتکه کوزیدله نو د الوتنې کرښې ته نږدې یو غلا شوی موټر چې ظاهرا یو افغان چلوه ور واخیست. د ایساب د ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې پیښه کې لیون پانیتا او د نوموړي شاوخوا کسانو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی او دوی له خطره لرې وو. د لیون پانیتا ویان جورج لیټل په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه مهال چې په هلمند کې د الوتنې پر کرخه د پانیتا الوتکه کوزیدله یو موټر چې ظاهرا یو افغان په ډیر لوړ سرعت چلوه د الوتنې کرخې ته څیرمه مخکې له دې چې ور واخلي په یو کنده کې پریوت. د نوموړي په وینا موټر د الوتنې تر کرخې ونه رسید. په دې پیښه کې د ایساف یو سرتېری ټپي شوی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا پیښه د پوځي اډې ته د امریکا د دفاع د وزیر له ورتلو سره تړلې وه که نه. په واشنګټن کې د پنټاګون یو ویاند ویلي چې په سوځېدلي موټر کې چاودېدونکي مواد وسله نه دی موندل شوی او دمګړې دانشې تاییدولی چې دا به کومه قصدي پیښه یا برید وي او که نه. اخوالیون پنیتا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې ترې په کندهار کې یو امریکایي سرتېري شپاړس ملکي افغانان په ډسو وژل. پنیتا کابل ته روانېدو مخکې په هلمند کې امریکایي سرتېرو ته وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې دا ډول پیښې زموږ د ماموریت لوری بدل کړي. د پنیتا په وینا موږ به ازمویل کیږو، له ستونزو سره به مخ کیږو، موږ به زموږ دښمنان چلنجوي، خپله به خپل ځانونه چلنجوو او د جګړې دوزخ به مو چلنجوي، خو دا یو هم موږ د هغه ماموریت څخه اړولی نشي چې باید بشپړې کړو. لیون پنیتا په هلمند کې افغان چارواکو او امریکایي سرتېرو سره د خبرو پر مهال د کندهار د پنجوایي پیښه یوه خوشنونکې پیښه وبلله، خو په دې اړه یې له ډېرو جزئیاتو ډډه کوله. پر ځای نوموړي د افغان او ناټو ځواکونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ څو افغان لوري ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارل په ښه توګه ترسره شي. نوموړي په هلمند کې د خبرو پر مهال وویل خغلی پنیتا وایي وخت دا سیمه د طالبانو پوخ سنګر و، خو اوس په دې سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومتدارۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ویل کېږي په هغه تالار کې چې لیون پنیت امریکایي ځواکونو ته وینا کوله د معمول خلاف له ټولو سرتیرو غوښتل شوي وو چې وسلې د دې تالار ته نه ور وړي. ځینو امریکایي سرتیرو رسنیو ته ویلي چې داسې غوښتنه له دوی کله مخکې نه وه شوې. پنیتا په هلمند کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې د دوی لومړنی ماموریت دا دی چې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو شرایط برابر کړي. نوموړی له هلمند وروسته کابل ته تللی چې ریژه ټاکل شوې ده له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په افغانستان کې افغان لوري ته د ناتو د ماموریت د سپارلو پر پلان خبرې وکړې او په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دواړه د پلان سره سم له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا پرون په افغانستان کې د خپلو سرتیرو او افغان چارواکو سره په یو لیدنو کې وویل د امریکا متحده ایالات به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو سره سره په دې هیواد کې د خپل ماموریت په اړه نظر بدل نه کړي. د امریکا پوز ویلی هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی پرون ناوخته له افغانستانه انتقال شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دی چې موسکو پر هغې نوې معاملې غور کوي چې له مخې امریکا او ناتو کولی شي د روسیې هوایي اډې افغانستان ته د خپلو سرتیرو او پوځي اکمالاتو د لیږد رالیږد لپاره وکاروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د ایران پر اټومي شخړې او همدارنګه د سوریې پر روان وضعیت خبرې وکړې. اوباما وویل تهران باید نور په دې پوه شي چې د ډیپلوماتیک هواري دریڅه په کوچني کېدو ده. نن د مارچ 15 په سوریه کې د رژیم ضد مخ په زیاتېدونکي خونړي پاڅون پیل چې پای ناڅرګند لومړی کلیزه ده. د سوریه د کرکېج د هواري لپاره نړیوال منځګړی کوفی انان وایي چې دمشق ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د کرس پارلو وړاندیزونو په باب د بشار الاسد رژیم څخه ځواب ترلاسه کړی دی. سعودي عربستان پرون ویل په سوریه کې خپل سفارت تړلی دی او له دې هېواد خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا هغه دوه کسانو ته د بخښنې کول رد کړي چې د تیر کال په اپریل کې د مینسک ښار تر مځکې لاندې اورګاډي یا مترو کې د چاودنو سره په تړاو په مرګ محکوم شوي دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو بیا هم په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر لخوا د بېګناه ملکیانو د وژنې او د بېلابېلو هیوادونو او خلکو د غبرګونونو په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي دي. امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې تر دې سرلیک لاندې له افغانستان څخه وروسته به ناتو ته څه پېښ شي یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې د ناتو تر ټولو ستر ماموریت په بدنامۍ سره ختمیږي. دا سازمان پر رسمي ډول وایي چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان له لانجې څخه ځان خلاص کړي، خو له دغو وروستیو خونړیو پیښو مخکې هم د ناتو ځینو غړو هیوادونو له افغانستان څخه له ټاکلې نیټې مخکې د وتلو خبره کوله. د قرآن کریم د نسخو سوځولو او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د بېګناه ملکیانو د وژنې پیښو د ناتو او افغانانو ترمنځ نازکه اعتماد نور هم خراب کړ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وختي وتلو امکان نور هم زیات کړ. فارن پالیسی خبرونه لیکي دا څرګند او ښکاره پوښتنه مطرح ده چې له افغانستان څخه د ناتو له وتلو وروسته به افغانستان او سیمه په کوم حالت کې وي، خو له کابل څخه د دې سازمان په شاتګ بله مسله مطرح کوي چې د دغه ستر ماموریت له ختمېدو وروسته به په خپله ناتو په کوم حالت کې وي. خبرونه لیکي د ساړه جنگ وروسته چې دا مهال د ناتو ژوند له پوښتنې سره مخامخ ده، د شمالي اتلانتیک د تړون دا سازمان په یو عجیب فعالیت بوخت ده. ناتو یو شمېر نوي هیوادونه د غړو په توګه ومنل او د بالکان د شخړې په جریان کې د سیمه ییز ثبات په نامه نوی ځواک جوړ کړ. د لومړي ځل لپاره د سپتمبر د 12 حمله وروسته د خپلو ژمنو د تړون په موادو کې بدلون رامنځته کړ او وروسته د افغانستان ماموریت پیل کړ. فارن پالیسی وړاندې لیکي په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ایوو دالدر په 2015 کال کې د ناتو د راتلونکي په اړه یوه مقاله لیکلې وه او داسې استدلال یې کړی و چې د ناتو راتلونکي د دې سازمان له عنعنوي ساحې څخه بهر عملیاتو پورې تړلې ده. د دالدر په وینا اوس د دې وخت را رسېدلی چې ناتو باید د شمالي اتلانتیک له ساحې څخه خپل غړیتوب زیات پراخ کړي او هر هغه دیموکراتیک هیواد ته د غړیتوب لار خلاصه کړي چې د دغه سازمان د نوو مسؤلیتونو په عملي کولو کې ګټور واقع کیږي. د افغانستان پراخ او د زیات لګښت لرونکي ماموریت د ناتو د دغه پراختیا مخه نیولې ده، خو په اوږدې موده کې دا یو اغیزمنه او قوي چاره ده. امریکا چا بلې ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان د وروستیو شخړو او د پیښو د اغیز په اړه یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې لیکي د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیانمن شول چې یو سخت زړی عسکر شپاړس تنه بېګنا انسانان ووژل او له دې مخکې امریکایي ځواکونو په باګرام کې د قرآن کریم نسخې وسوځولې. ورسپاڼه لیکي د بېګنا انسانانو وژنه که یوه بشري تراژیدي یا غمیزه ده، په عین حال کې یو ډیپلوماټیکي مصیبت هم ده. د ورسپاڼې په باور امریکایي چارواکي په دې اړه زیات څه هم نشي کولای. دوی یوازې دا عمل په سختو او قوي الفاظو غندي او چارواکي باید افغانانو او خپلو خلکو ته ثابته کړي چې د امریکایي عسکر دا عمل د کومې دسیسې برخه نه وه او یوازې دا معلومه نه کړي چې ولې دا عمل ترسره شو، بلکې معلومه کړي چې د دغه عمل ترسره کېدو ته څنګه اجازه ورکړی شوې ده.
ازادي راډیو اوریم د امریکا پوځ ویلی هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوایي کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی پرون ناوخته له افغانستان څخه انتقال شوی دی. افغان چارواکو تر اوسه د دې اعلان په اړه چې تېره شپه ناوخته وشو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان ملي شورا غوښتنه کړې وه چې دا سرتیری باید په افغانستان کې محاکمه شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا پینټاګون یو ویان جان کربی رسنیو ته ویل چې دا سرتیری له افغانستان څخه د قانوني سپارښتنې پر بنسټ انتقال شوی دی. نوموړي ویل موږ په افغانستان کې د نوموړي لپاره مناسب زندان نه لرو. کربی په خپلو څرګندونو کې په داسې دوسیو کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو د ساتنې ځانګړي ځای ته اشاره وکړه. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې د پنجوایي ولسوالۍ په عامه وژنه کې لاس لرونکی سرتیری په پوځي امریکایي الوتکه کې په یو بل هیواد کې تر محاکمې د مخه د ساتنې یو ځای ته انتقال کړی دی. نوموړي د دې بل هیواد نوم وانخیست. دې چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته څرګندونې کولې، دا هم نه دي ویلي چې آیا د عامو افغانانو په وژنه تورن د امریکایي سرتیری له افغانستان څخه بهر کومې بلې امریکایي پوځي اډې ته انتقال کړی او که بل چیرې. نوموړي ویلي چې افغان چارواکي له دې اقدام څخه خبر کړی دي. د پینټاګون ویاند بیا ویلي د تورن سرتیری د انتقال خامخا په دې معنی نه دی چې نوموړی به له افغانستان څخه بهر محاکمه کیږي، خو د بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی بیا اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د نوموړي خلاف قانوني پروسه به په کوم بل ځای کې پلي کیږي، ځکه نوموړی تر اوسه په رسمي توګه تورن شوی نه دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا چې دا مهال کابل کې دی ویلي دي سرتیری ته به که مجرم وګڼل شي درنه سزا ورکړل شي. د افغانستان ولسي جرګې غوښتنه کړې وه چې د پنجوایي په وژنه کې لاس لرونکي امریکایي سرتیری باید دننه په افغانستان کې په عامه محصر کې محاکمه شي، او له ولسمشر کرزي وخت و تر هغې د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه ټولې خبرې وسنټوي. له بلې خوا د اسوشیتد پریس خبري اژانس یو افغان چارواکي له خولې چې د ده نوم هم نه دی یاد شوی ویلي چې پرون په هلمند کې د ولایتي چارواکو سره د لیون پنیتا د خبرو پر مهال افغان چارواکو ته د پنجوایي له امریکایي پوځي اډې اخیستل شوې هغه ویډیو وښودل شوه چې پکې تورن امریکایي سرتیری له وژنو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستنېږي او د تسلیمۍ په توګه یې خپل لاسونه پورته کړي دي. د افغان چارواکي ویلي امریکایي لوري ورته دا ویډیو د دې لپاره ښودلې څو روښانه کړي چې په دې ډله ییزه وژنه کې یوازې یو امریکایي سرتیری لاس درلود. په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان په دې وروستیو کې د ستراتیژیک تړون په لور نږدې شي، وڅارونکي وایي د پنجوایي وژنو یو وار بیا په دې برخه کې شکونه او پوښتنې راپورته کړي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
خودی ما تو نور هم تو فکر کی چیزا به اوزان اول
خرنه. آزادی رادیو د کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژنی سترګې پلار وسی زمږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
ویل کېږي سږ کال 8 میلیارد ډالر له افغانستانه ایستل شوي. آیا دغه پیسې چې د افغانستان د کرنۍ بودیجې دو برابره دي له قانوني لارې له دې هېواده ایستل شوي؟ په دې اړه احمد شیبر د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هوډوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې دی له افغانستانه له دومره پیسو د ایستلو مسله تاییدوي.
دغه کې شک نشته چې یو پیسې د افغانستان د هوایی میدان څخه تللي، اما دغه پیسې دلته یو طرزالعمل په اساس باندې تللي. دا پیسې دوی دلته مشخص کولې، ویل به چې چیرې وړي، څومره پیسې دي او د چا دي او د کوم منبع نه راغلي دي. مونږ د افغانستان بانک د قانون په اساس باندې چې کوم پولیس سیاست ورسره په مخه اچولی دی، د هغې په بنسټ باندې مونږ دغه محدود څه چې بیخین بند کړ بیا ما دلته یو استثنا شته دی او هغه استثنا دا ده چې بعضی خلک چې سفر کوي خارج ته یو یا نقد پیسو ته یو څه ضرورت لري سفر په دوران باندې د افغانستان قانون اجازه ورکوي چې یو میلیون افغانۍ او معادل چې شل زره ډالر کېدای شي یا یو میلیون افغانۍ دوی ځان سره ناست دی وړلی شي.
هډول صاحب څه فکر کوي تر ډیره پورې دا تور د افغانستان د حکومت په لوړ پوړو چارواکو باندې پوره شوی دی چې دوی له افغانستانه پیسې بهر باسي؟ دوی خو مستقیما خپل موټر د الوتکې په بیخ کې دروي، د تلاشي له لارې نه تیریشي په هوایي ډګرونو کې، نو څنګه ممکنه ده چې کنه ده چې د دې مخه ونیول شي؟
مستقیما د تیارې د غلاندې ودرې او دوی زیزه کا هغه طرز العمل او پروسیجر چې په نور باندې تطبیقي زمونږ د عالی رتبه مامورینو باندې تطبیقي
هغه ډول څه. زه د افغان مسافر په صفت زه خپل د دې شاهد يم چې په الوتکه کې مې په جنوري کې سفر کاوه او لوړ پوری چارواکي راغلل او د تیاری په بیخ کې خپل موټر ودراو.
دغه څه چې طبیعي استثنایت به یې شک نشته دی، اما هغه مونږ او تاسو هغه ډیپلوماتیک پروتوکول او دا خو باید مراعات کو، اما دغه څه هیڅ شواهد نشته، دغه څه هیڅ دلیل نشته چې څوک چې یو عالی رتبه مامور د حکومت پیسې ځان سره وړلی یا نغدي پیسې ځان سره وړي دي.
که چیرته راشو بانکي سیستم ته، د بانک لاري خلک خپل پیسې بهر انتقالولی شي؟
بلی، د بانک لاري هیڅ مشکل نشته، دغه محدودیت تنه د نقد او پیسو لپاره دی چې خلکو ځان سره لکه دا تاسو چې اوسویلی دغه شکایتونه مو په عین وخت کې مونږ د کوم سیاست چې په مخه اچولی د افغانستان پولیس سیاست د دې په بنسټ باندې مونږ دا تصمیم ونیو او دې لپاره چې د افغانستان بانکي نظام وده وکړي، پیشرفت وکړي او په خپلو پښو ودرېږي، نو که د افغانستان بانکي نظام له لارې انتقال شي، هر څوک چې وغواړي چې پیسې انتقال کړي بانکونه خپل طرز العمل لري او مشخصه کړنلاره لري، د هغې په اساس باندې کولی شي خپلې پیسې انتقال کړي، اما دا باید نقد ونه اوسي، دا باید د بانکي نظام له لارې اوسي.
یعنې نقد پیسې تر څه مقدار پورې افغانان یا نور بهرنیان له افغانستان بهر د بانک له لارې انتقالولی شي؟
د بانک لارې محدودیت نشته، بانک لارې چې تاسو پیسې وغواړئ چې انتقال کړئ بانک ورته انتقالوي، اما خپل طرز العمل به پې تطبیقوي.
که چیرته بیرته راشو د هوایي ډګرونو مسلې ته، د افغانستان بانک خپل څارونکي لري سي د پیسو د انتقال مخه ونیسي؟
دا تصمیم خو وسوس دی ول شوی دی، د دې په میکانیزم باندې کومګا کار کوي او ډیر زر به ان شاء الله نهایی شي چې د افغانستان خپل افغانستان بانک خپل مامورین لته نظارت لپاره ووسی یا د نورو قانونو په همکاري باندې دغه پروسه مخکې ویسو، اجازه تندې د پاریستا تصمیم ته تطبیق کړي ویسي ووسی زمونږ امنیتي ارګانونه او همدارنګه د مالی محترم وزارت د غوی د ګمرکاتو خلک زمونږ سره په دې برخه کې همکاري کوي.
د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره له افغانستان د شاوخوا 8 میلیارډ ډالر د ایستلو په باب مرکه وه. آیا دغه پیسې چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې دوه برابر دي له قانوني لارې د هیواد ایستل شوی؟ په دې اړه مو د ښاغلي هډوال ځواب واورید. او اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریالیتوبونو په باب، په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ټیم د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه پرون سیال ټیم ته ماتې ورکړه او په دې توګه په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره یو ګام وړاندې کېښود. احمد شیبر رپورټ لري.
په عربي متحد اماراتو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې هالند ته د چهارشنبې په ورځ ماتې ورکړه. هالند کرکټ لوبډلې افغانستان ته 155 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړي وتوانېدل چې د هدف ته د شپږو کسانو له سوځېدو وروسته ورسی شي. د سې شنبې په ورځ افغان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دا لوبې روان میلادي کال د شلو اورونو په نړیوال کرکټ جام کې د ګډون لپاره ترسره کیږي. افغانستان د دې لوبو په الف ګروپ کې دی. په دې ډلې کې نیپال، هالند، هانګ کانګ، کاناډا، ډنمارک، پاپوا نیوګینی او برمودا یو ځای شوي دي. په بی ګروپ کې ایټالیا، یوګندا، آیرلند، سکاټلند، نامیبیا، د امریکا متحده ایالات، عمان او کینیا ټیمونه دي. د الف له ګروپ تر اوسه له دوو لوبو نیپال او افغانستان دواړه ګټلې دي او د جدول په سر کې دي. د بی په ګروپ کې ایټالیا او یوګندا خپلې لومړۍ دوه لوبې ګټلې دي او د خپل ګروپ په سر کې دي. له دواړو ګروپونو باید درې ټیمونه دوهمې مرحلې ته ووځي. بیا به لومړی ټیم په سریلانکا کې د شل اوورونو په نړیوال جام کې برخه واخلي او دوهم ټیم چې په دې جام کې به د ګډون امکانات پیدا کوي بیا نورو لوبو ته اړتیا لري څو غوره شي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام په سپتمبر کې په سریلانکا کې وشي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شریف شاه شریف د وردګو ولایت له سید آباد څخه لیکي، موږ له کرزي غواړو چې نور د بهرنیانو پوچو خبرو ته غوږونه نیسي، که د عصبي تکلیف خبره شي د افغانانو اعصاب نور دومره خراب شوي چې د رغېدو علاج نشته. ژر تر ژره دې هغه امریکایي محاکمه شي چې ملکي وګړي وژلي. د امریکا محاکمه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه موږ مسلمانانو که نواقب به ښه نه وي. زهیر کوټوال لیکي، د کرنې او مخابراتو وزارتونه باید په ګډه په مخابراتي کمپنیو فشار راوړي.